شروع برنامه پشوی رادیو زودی آغاز می شود و بشنیم از احمد شبر که چی ها دارند در این برنامه. خوش آمدین به این برنامه.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو ورسره د کندوز د جګړو تازه حال درکو چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د وی استرالیایي خځې د تختولو په تور نیولي. د امریکا پوز په کندوز کې د بسرحد ډاکټرانو پروختون د حمله پاړه د خپل چړنو پایلې اعلان کړي او په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. اوس هم بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان دی استرالیایي خځې د تختولو په تور نیولې دي. کاترین جنس ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جنس ویلسن د تختولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړنی تحقیقات دا ښایي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري او یوه ترهشي موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا او د تختولونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبه په سهار ناڅرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قومندان وایي د عمری په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قاسم جنگل باغول د کندوز په شهرداره او امام صاحب ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات اوس هم روان دي او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیه. ښاغلي جنگل باغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهرداره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول سوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخ سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستي دي. او د امریکا پوز په کندوز کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه د خپلو چړنو پایلې اعلان کړي. د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ویتل وویل چې د دوی چړنو څرګنده کړي چې د انساني تیروتنه وه او جنگي جنایت نشي ګڼل کېدای. د پیښې په تړاو 14 عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړل سوي دي. د افغانستان حکومت په دې اړه د چړنو د بشپړېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل دوی د تحقیقاتو نتیجه دا ده چې انساني تیروتنه شوي او دا تراژیدي پیښه رامنځته کړې. په کندوز ښار کې د بسرحد ډاکټرانو پر روغتون تیر کال د اکتوبر په 2مه د امریکایي ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 23 تنه وژل سوي وو. جنرال ویتل وویل چې د وژل سوي کسانو له کورنۍ سره به $6,000 او له زخمیانو سره به $3,000 مرسته وکړي او د امریکا حکومت به د دې روغتون د بیا رغولو لپاره $5,000,000 ولګوي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یک شنبه په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره سو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګري په پایلې کې به د پارلمان آتش پیتو چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات به په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره سي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رایې نه وې ګټلې. په ایران کې 10 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د مې میاشتې په 20مه نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وايي که ورڅخه وغوښتل سي د ایران د کنګل شویو پانګو پاړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای سي. د ملګرو ملتونو ویاند پرون په نیویار کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنې په صورت کې همکاري ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هېواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو $2 میلیارد د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامت لپاره ځانګړي شي. د ایران حکومت تیره اونۍ له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیکې وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. د اوکرین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکرین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربان ټینګ سي. د تماس ډلې غړیو موافقه کړې چې د بشپړ اوربان د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړ چې د اوکرین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساری نه ده لیدل سوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی الیکسی برودفاکین وایي چې د سوري پوځ د رقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. برودفاکین تیره ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشر الاسد ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکو یې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش څخه ونیو. د بشر الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سیمو او روقه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکزونه ګڼل کېږي د اکمالاتو لار بنده کړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
چهار نفر کشته داشتن، دو نفر هرفتی هست، بدن منظرهاشون پیش ریاست امنیت ملی و حضور دارن.
د کندوز امنیه قمندان د چهاردرې د ولسوالۍ د تیرې ورځې د عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د جګړې حال درکو. په اعدام د محکوم شویو طالبانو لست افغان ولسمشر ته نه دی رسېدلی. په لوګر کې چارواکي وایي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
په ننګرهار کې بیا د جګړو له امله بې ځایه شوي حکومت ته د ښوونځیو په اړه وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
دا به هم واوري چې د ننګرهار په ګډون په ختیځو ولایتونو کې د ملاریا ناروغي تر نور ټول افغانستان زیاته ده.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د وازی ختیځو ولایتونو نه دي.
د ملاریا د مخنیوي پر لارو چارو د متخصصو کسانو څرګندونی هم لرو. ازادي راډیو ته ساسو پر شخص سب شوي پیغامونه خبرو او اس ام اسونه مولولو. د کندوز د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت شپږ واړه ولسوالیانې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشتې جلال زی څخه.
د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړه چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو دا معنی نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
دشمنان افغانستان عملیات را روان داشتن به نام عمری. الحمدلله
د افغانستان دشمنانو د عمری په نوم عملیات پیل کړی وو، خو په ټول کندوز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي، خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسلوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې دا سوي و چې چهاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه سوې ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چهاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل شوي دي.
عملیات
چهاردرې په عملیاتو کې د طالبانو څو لوی جنگي قمندانان وژل شوي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو 23 تنه وژل شوي او 12 تنه نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو پر روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان شیندل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان څرګنده کړه چې په ځینې سیمو کې له زیانمنوسوبیو کورنیو سره مرستې هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چهاردره ولسوالیو کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپلو کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانگزی د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې امو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته د رسیدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوز په رپورټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د ده په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسېدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړي حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتی تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسېدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنجشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي، خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نږدو ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه د روښانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په روانه اونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله، خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
ستراتفورد کمنټری خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د سولې هڅو ته اشاره کړې او لیکلې دي. طالبانو خپل په سرلنۍ حمله په داسې حال کې پیل کړي چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډلې د سولې له لارې د کړکېچ د حل لپاره تر وسې هڅه وکړه. د خبرونه په وینا د څلور اړخیزو خبرو ګډونوالو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل بیګټې هڅې وکړي، خو د افغانستان حکومت د بیساري پوځي عملیاتو د ژمنې په وسیله ځواب ورکړ. ستراتفورد کمنټری لیکي په افغانستان کې چې له 14 کلونو راهیسې جګړه پکې روانه ده، د هر څه د سولې لپاره د یو بد شګون نښې دي، خو خبرونه زیاتوي چې له هم د خوشبینۍ لپاره دلایل شته. ستراتفورد کمنټری وړاندې لیکي ګڼ شمېر هیوادونه په افغانستان کې چې د خپلې شاوخوا سیمې د وصل مرکز ګڼل کیږي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پانګونه کړي. خبرونه زیاتوي نشو ویلای چې په افغانستان کې به سوله خامخا ټینګیږي، خو د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو راتلونکي به کورنیو پالیسیو، نړیوالو سیاستونو او سیاسي جغرافیې ته په پام سره ټاکل کیږي. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د یوې استرالیایي میرمنې د برمته کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. رسپانې لیکي چې د دې میرمنې یو نوی کلن پلار د تښتونکو له منګولو د خپلې لور د خلاصېدو غوښتنه کوي. شپېته کلنه کاترین جین ویلسن د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې له یو دفتر څخه وتښتول شوه. د دې میرمنې پلار براین ویلسن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د خپلې لور د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. ویلسن له یرغمل نیونکو څخه غوښتي دي چې لور یې ژوندی پرېږدي او زیان ور ونه رسوي. کاترین جین ویلسن له څه باندې شلو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو او کورنیو ته د څښاک د اوبو د برابرولو په برخه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له خیریه ټولنو سره کار کړی. نوموړی له دې مخکې په بهر کې له افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستو په پروژو کې کار کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې او یو ځل بیا یې د ریزاګل کیسه چې د کورني تشدد قرباني شوې ده یاده کړې ده. ریزاګل هغه میرمن ده چې خاوند یې په 13 جنوري میاشت کې د دې پوزه پرې کړه او د مسلې په افغانستان او نړۍ کې یو ځل بیا خلک سخت په غوسه کړل. نیویارک ټایمز لیکي د افغان حکومت چارواکو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او حتی طالبانو د ریزاګل په وړاندې تشدد وغنده، خو د ورځپاڼې په وینا د دې میرمنې کیسه ښیي چې له طالبانو او ډیری نارینه افغانانو څخه د ښځو د حقونو د اخیستو او د ښځو د ازادۍ په برخه کې ژمنې ناکامې شوې. ورځپاڼه د ښځو د حقونو د یوې فعالې سپوږمۍ اکثر له قوله لیکي چې وایي د افغانستان ښځې خپل فرهنګ، خپلو نارینهوو او خپل سیاست ته تسلیم شوې بې ژبې قربانیانې دي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې د فلم جوړونکي سارا کریمي وینا راخیستې ده چې پر ریزاګل له حملې مخکې ویلي وو په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافعینو له ښځو سره د مرستو له پروژو څخه خورا زیاتې پیسې وګټلې، په داسې حال کې چې د دوی پروژې ډېرې کوچنۍ وې او ځکه یو زیات شمېر لوستې میرمنې له افغانستانه وتلو ته اړ وتې دي.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې ښوونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي، خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډېرې کړي او هغوی یې هڅولي دي چې د زمانو په شان لوري هم خوانځیو کې شامل کی.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی او موږ ډېر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کړو او د خلکو په منځ کې کار وکړو تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډېره مینه د دې لامل شوې چې حتی په نامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل به په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر دی مرکزی د سیز د کونکو خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زمانو مرانی حقمل د الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت خدای استادان هم خو درس ورکوي په ساتو راځي مونږ ته. په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم دا چې مونږ د زده کونکو لپاره ځاین لر ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې د همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل سنفونه دي چې نه لرو او زاید لیک ده.
د بیبي امینه د سی وطن خوونکو وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوری دی، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب هست، کتابچه هست.
په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورې موږ یو داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري یو، نه تاجر شته نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. د یادونه ورته د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپنا په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
بل لور ته د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم او دوی له حکومت غواړي چې د معارف ستونزه یې هواره کړي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت شینوارو د شپږ ولسوالۍ قومي مشانوی کلي ته د داعش له ویرې ستنېدنې شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کا درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان تم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن تم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریزار یو. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولا ورکړه، دا سرپنۍ برابرې دي. دلته یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواری را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي، هېڅ د اوسېدنې سکونت برابر نه دی. یو د دغو کډوالو بچیان بې تعلیمه پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب تر رسیدګی نه شي کړی.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي دنیال مولوي عبدالبصیر حقانی وایي د نامنې له امله را کړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زمونږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندې دا قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو کچرته دوی ته یو کم برابر شي چې هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي لا هم د شینوارو په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولیکه اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځنونه رسېږي او دوی د ستونزو زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوي علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب ویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهره وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګوو. مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکړه شوي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خپرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکي یاست، 9890 ډایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
دا سجی رډو پرونه خبرونه کې مو لیونه به موبایل خبره وو چې یو نوی کشف د موبایل په برخه کې شوی دی. په دې اړه به وړاندې واورې خو اوس پر شوې مرکې ته. په افغانستان کې د عباسین په نوم د یو 14 کلن ماشوم تښتونی او بیا وژنی په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکس العملونه راپارولې دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تښتونی او وژنی په ارتباط یوه ډله اختطاف کوونکي نیولې دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغه ډول پیښو سبب څه دی.
په افغانستان کې د دغه تښتولو پیښې زیاتې شوي دي. هسې دا وروستۍ پیښه هم ډېره دردونکې وه او واقعاً ټول خلک یې دردولي دي. دغسې پیښو علتونه زه فکر نه کوم ډېر سیاسي اوسېږي. اکثریت یې په عمومي توګه دلته دغه سازماني شوي ډلې ټپلې دا بې درکه ډېر دي. دلته وسلې توضیح شوي دي، دلته بې محبته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلکو چې هغه ممکن د حکومت په دستګاه کې اوسېږي د باندې اوسېږي د دې خلکو سره تړاو لري. دا یو او بله خبره دا ده چې دغه ډلې پخوا هم وې، دغسې کارونه نه کول یا مثلا کمې پېښېدلې. هغه علت دا ده چې دغه خلک په نورو شیانو مصروف وو، نورو لارو نه پیسې پیدا کولې. همدغه سازماني ډلې وې. اوس چې افغانستان کې عمومي فقر او بېکاري زیاته شوې ده نو دغه خلکو سازماني ډلې چې پخوا موجودې وې هغوی دا ځل د پیسو د پیدا کولو لپاره د تښتونو ته مخه کړې ده.
ډېره مننه ښاغلی خلیل. دغه د یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډېر خلک یې دردولي دي، په لومړي قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې دا د څو ورځې مخکې مړی موندل شوی دی. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه مکان ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته ټکان ورکړی ده خلکو ته، او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زل کېږي، د خپلې کورنۍ ته ورته زل کېږي، او هغه په ډېر مظلومانه توګه وزل شوی ده، تښتول شوی ده، بل وزل شوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده، یا مثلا نور خلک سبق نن خپل یو جومات کې باندې خبرې وسولې، باس وسم ملا امامانو خبرې باندې خبرې وکړلې. نو دا د هغه ماشوم سره دغه ظلم یو خواته، خو د خلکو هغه عکس العمل چې زه ګورم دې نه ښکاري چې یو جدي اساسیت رامنځته وه. د حکومت نه خلک هیله لري، غواړي چې هغه عاملي نظام، دا اوس رپورټونه راغلي دي چې هغه سوي دي، نیول سوي دي، چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو دغه پېښې تکرار نه شي.
دا راته ووایي چې دا تښتونې د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هیواد نه په تیښته باندې د کډرونو، د سرمایه‌دارو او د لوستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولی؟ ځکه په دې وروستیو کې دا هم یوه جدي ستونزه ده، هم د حکومت په وړاندې، هم د نړیوالې ټولنې په وړاندې.
دا یو ډېر غټه اجتماعي معضله ده. دا د افغانستان اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت ونه لري، اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته، باندې دلته هیڅوک هم زړه نه کوي چې پانګونه وکړي، خصوصا هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري، او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثره سیاسي نه دي، اکثره همدغه د سرمایدار خلکو کورنۍ، بچیان، ماشومان، دغه خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشې کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده، او دغه کاروبار تر شا پخوا داسې یو څه نه و. اوس حداقل دا خلک چې دي مهم حامیان لري دلته په نظام کې، دننه زورواکي دي، دوی تر شا او دوی ته وسلې ورکوي، او بالاخره که دغه طریقه باندې د دې خلکو مخه ونیول شي، یا حداقل هغه غیر قانوني وسلو مخه ونیول شي، یا د دې سره سم چې دغه زورواکو مخه ونیول شي، او دغه خلکو ته سزا ورنکول شي، او هغه علني سزا ورنکول شي، او دغه اجتماعي اطمینان او امنیت رامنځته نه شي، چې حداقل دلته زه که سرمایه گذاری کوم، پانګونه کوم، کار کوم، روزګار کوم، زما بچیان، زما کورنۍ، یا زما په امن کې ما، نو هغه وخت کولای شي چې د سو پانګونه وکړي. د پانګونه لپاره تر ټولو مهم شی چې دا اجتماعي اطمینان ده، هغه آرامش ده، هغه امنیت ده.
خوشحال خلیل و عصمت چاروان مو لیونوی موبایل خبروي.
خبریاست شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوي کشف یا یو نوي ایجاد خبر وانه ورو. یو علت ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. ژربه بازار ته داسې موبایل ټلیفونونه راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمني د کاسماتیکس یا د سینګار د وسایلو یوه کمپنۍ د پزې په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکي پزې کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي، او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې لرو، او په دې پروګرام کې ساسو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس اس ام اس نو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني لسابل لیکي لولسمشر څخه غواړم چې د اداري فساد مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. عبدالغني پښتون له کندهار لیکي د اباسین تشتون کې باید په عامه حضور کې اعدام شي. فریدون فراهی لیکي د اباسین قاتلانو ته د قران کریم په چوکاټ کې سزا ورکړي. اظهار الله لیکلی دی پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي. اختر محمد ثاقب د کرکټ په اړه معلومات غواړي. ټاکل شوی دی چې د جولای په میاشت کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره یو لړ یو ورځنۍ لوبې وکړي. محمد موسی له غزنی لیکي، څلوېښت کاله مو جنګونه وکړل، راځي یو پنځه کاله سولې ته مخه کړو چې څه کېږي. محمد عاصم له پنجشیره لیکي، که طالبان سوله غواړي نو د سولې ځواب باید په جګړې ورنه کړي. او محمد معصوم خان نورزی له دلارام لیکي، زموږ هېواد ډېرې اوبه لري، که حکومت بندونه جوړ کړي هېواد به مو ګل ګلزار شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوک کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولې دي. د کندوز امنیت قمندان وایي د عمري په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکامه شوي او د دې ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د امریکا پوځ په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د اوکرين لپاره د تماس لري اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربان ټینګولو هڅې کوي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازی وایي چې د سوریې پوځ د روقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
وړاندې به په افغانستان کې د ملاریا ناروغي په اړه واوري، خو تر هغه مخکې په خوست کې د یو روغتون په اړه. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی معالجوي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلان وایي چې دا روغتون په شو وسایلو او پرمختللې طبي ټکنالوژي سنبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیبي خو خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص دی هیوادوالو د خدمت لپاره ده. کوشش به مو دا وي چې هغه صرف مصارف چې د شفاخانه او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي، او کوشش به مو دا وي چې زموږ بېوزله او غریب ولس سره مرسته شوي او کومک شوي.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکټر وایي د طب د برخې مسؤلان هم کولای شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوي فارغېږي، د کوم پوهنتون مثلا شهزاد پوهنتون یا عبدالرحیم پوهنتون یا کوم نور هغه فارغېږي، مونږ چون ټوله څانګه درو دلته کړای شي چې مقصد مونږ د سامانلاتو نه او د مونږ د روغتون نه استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخې کې د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر سید عارف روفي وایي
خصوصي سکتور ته د هېواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هېوادوالو په لاس کې ورکړي، تر څو د هېواد د وګړو د ښې صحت او سلامتیا زمین وګرځي.
بل لوري ته د شهزاید پوهنتون استاد پوهنوال ډګروال ډاکټر بادشاه زرعبداری د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژیا نقل کیږي او هغې په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نیسي، نو کله چې دا رامنځته کیږي طبعا په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې یو نوی روغتون ودان شو. بیا هم یوه روغتیایي مسله، د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تېره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر کمېدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% یوازې ختیځ ولایتونه دي، 20% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ دي ولایتونه، همدارنګه 15% دي په د خوست، پکتیا او د شاوخوا او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات دي د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشی چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه سویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترې نه لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2018 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 30% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان کله د چاودنې په هکله مو د آزادۍ رادیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې موږ ته راستولي وو. خو څرنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغې ناوړې او خونړۍ پیښې غندنه کړې وه ډېر زیات وه، نو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو تر څنګ ځای کړي دي. نور نو ستاسې وخت نه نیسم، راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
خاله السلام علیکم زه ملالی وطایم د هلمند ولایت د ګرمسیل خبر کوم زما دا هیله ده چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي ظلمونه یې داږي چې یو نجونې په بدې کار کول کېږي او بل داږي سپین ژور ته ورکول کېږي او بل داږي چې پر دوی باندې منډې پلرونه ولورونه شي پر دوی باندې ولورونه اخیسته کېږي شل لکه پنځلس لکه که څوک واخلي لیکې نه لري د پنورو ولوره شي او هغه خلک اریانان خوري د مزدوري کوشت کوشت بیا د خپل نور کوي غواړم چې دا کسان په سزا ورکړی شي چې بیا په نور ولورونه شي یا نورې خپل په خوښه ورکړي که هغه خوښه وي که نه وي بله دوی په زور ورکړي خپل په خوښه ورکړي او بل ځای چې مکتب کې نه پرېږدي نو مکتب اجازه نه ورکوي او سپین ژور کې ورکوي په مدا کې ورکوي ازادي راډیو زنده باد ته سلام په احترام ملالۍ وفاه
السلام علیکم زه هلمند د ولایت ګرمسیر ولسوالۍ کې په خزان سره په تماس کې یم زما غوښتنه دا ده چې موږ په کلي کې د نجونو مکتب نشته چې د نجونو مکتب جوړ شي دا غواړم چې موږ نجونو زده کړه وکړو درسونه ووایو زما پیغام دا دی السلام علیکم
السلام علیکم زه د کندهار صدیق الله خبرې کوم دا پیغام ترې ځم چې دغه د کابل خونړۍ حمله چې ده د دوو قربانیانو ته زړه تسلي وایم
السلام علیکم زه عبدالسلام د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم ما سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ورسېږم زما د ولسمشر اشرف غني صاحب ارزو دا ده چې د هلمند د کوم دولتي خلک چې مایوس شوي دي هېڅ خاصه پاملرنه نه ده ورته شوې د یو کول د کرایې واسطه کارتن لري باید د نومي هم ځکه چې امر ورته ورکو شي که امر ورکړي هم دلته ښاروالو واجب صاحب اجرات نه کوي خود به خود خپل هم ځکه چې فعالیت یې خرڅي او چلان شخصي ورته درېږي و سلام به احترام
زه در روزګان ولایت جراغوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم محترم زموږ د جراغوت ولسوالۍ یو میاشتې درې ورځې کېږي چې د حمل د میاشت څخه بند ده د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شي نه راوړ کیږي په دراوته ولسوالۍ ته د زنداور د خواځخه د یلمن د خواځخه پر رود هم دغ دي د یلمن رود لږ لږ څه شان راوړ کیږي نو د دراوته ولسوالۍ ته ورځ په ورځ باندې د هر څه کمې راځي هیڅ شي نه پیدا کیږي نار ترافیک پر مخ باندې د ډېر دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي نو دا غلار موږ غواړو چې دا ډاکټر صاحب اشرف غنی دې خواته نظر واړي چې جراوت ولسوالۍ کې سهال دي چې ژوند یې څه معامله ده او څه سلام
سلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم روز تر سلام زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو څخه چې دغه اشرف غنی صاحب ته زموږ درخواست ورسوي چې وروره دغه سام مپاشه دا موږ تاریخ سره کړلې هم نه دي زموږ کښته چې دغه نامو کښته ده خو هغه د تریاکو کښتۍ ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره چې د غنمو کښتۍ خراب کړی ده او نور زراعت ته تاوانونه رسولي دي کوم چا چې تریاک کرلي وه هغو تریاک ښه پوره په یشته راواخېستله خو موږ چې نه وه کرلي غنم مو کرلي او موږ بدبخته شو دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتۍ ته تاوان کوي تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي دغه زموږ خبره دې تر ځایه پورې ورسېږي دغه نشر شي نو بار موږ ډېر په دې خوشاله کېږو زه په خپله د فراه د ولایت څخه د فراه ورځ د ولسوالۍ څخه د وریا د کلي تاسو سره په تماس کې یم خدای پاک مو تاسو په مخه مو السلام علیکم
بله السلام علیکم زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه ما د طالبانو د مشر نه دا پوښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړي هغه کې مې ډېر بې ګناه خلک ووژل دا تاسو په قران کریم یا د نبی علی سلام په احادیثو ثابتولای شي او کنه والسلام
پیغام یو دا دی چې می دی ماجر د کلانې د کوم ناز به اقبال خبر کوم می دی په برج دی تورنې په لیار کې ماجر وزر کنه ډېر سخت سوز لري دا بولري د پاکستان د حکومت دی طرف نه تړل شوی دو خلک ډېر سخت شکایت لري مریضون او مړي ژوندۍ په دالي ارتاګ ورتاکو دا موږ د تاسو د خوښ لري چې د پاکستاني استخباراتو یا چارواکي دا د دغه لارې د خلاصولو کوشش وکړي
سلام علیکم زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم
چې په کندهار کې شپږ سوه شپږ نیم سوه کسه په سیاسي ولایت کې بندیان ناست دي. په دې بندیانو کې پنځوس کسه د ثبوتو سره نشته، نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناست دي، او ګرد شل کلني یا پنځه ویشت کلني ځوانان دي چې د رشانو بچیان پاتې دي، کور مې پاتې دی. موږ د جنرال راضیه کسه دا خواهش لرو چې زموږ په دوسیې جو غور وشي، او دا زموږ دوسیې چې دي دا د زور طالبان شوي، موږ دا خواهش د حکومت څخه لرو چې موږ دې د دې زندانه وباسي. موږ غیر ناکه ناست یو، موږ چا ته وژاړو پر چا بغیر کو، او دا خواهش د راډیو څخه لرم چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، نانا غام د کندهار ښار څخه خبرې کوم. دغه د کندهار ښار ډاکټران چې دي په جامه کې کار نه کوي، او په خپل مینه خانو کې ناست دي، درانه درانه چیسونه اخلي. په یوه شبخانه کې دي شش ډاکټران هم دي، په شبخانو کې هم کار نه کوي. نو اوس موږ فراز نه پوهېږو، داسې تانیه رئیس پیسې اخلي، رشوت اخلي، پوهنتون ته هم نه ځي، تدریس هم نه کوي. ګرد دوره په مینه خانه کې ناست دي، سهار رات اووه بجو اووه بجو ته، بیا د شپې تر نهه بجو پورې دا شپږ وختونه چې دا ګرد هغه رقم دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، بله سلام، زما نوم نور احمد مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم، ډېر مې خوښه ده، ډېر مې خوښه ده. دا خپرونې چې کومې دی جوړوي، ډېر مې خوښه ده. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته په خاصه د دې کوم انجینران او د دې کارکوونکي او زما کومې خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام، دیارلس کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه زه غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ د دوی سره خبرې وکړو، یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو. نور وخت نه نیسم، د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او په خاصه اورېدونکو ته، د هغه اورېدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري، ازادي راډیو ډېر مینهوال لري. ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي، وایي ته ګرد عمر راډیو لګوې. زه ورته وایم زه خو راډیو نه کوم، زما د راډیو سره مینه ده. وایي ښه هم چې یوه راډیو لګوې. هغه کوم راډیو؟ ازادي راډیو. ازادي راډیو بس ما خوښ، ازادي راډیو سره زه مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار سره د ټول کندهار ملت موږ ورو د دې څخه خوشاله یو، د خپرونې موږ دلته به ډېر مینه سره ارو. ټول افغانان ته سلام وایم، او نور وخت نه نیسم. د خدای په امان، په مخم شد.
ګران وروره نور احمد مسافر، ستاسو د مینې او مهرباني څخه چې د ازادي راډیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لري ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازي توپ ستاسو د دغه علاقمندۍ څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړې ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسو د دغه وړاندیز په اړه چې باید د ازادي په راډیو کې مستقیم خبرونه ولرو، باید ووایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د راډیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي، خپل غوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادۍ په چپو کې د شنه اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادۍ راډیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو السلام علیکم، بشیر احمد کریمیم د فاریاب د ولایت شیرین‌تګاب د ولسوالۍ او فعلا د ایران څخه تاسو زحمت در کوم. هیله لرم چې موږ تازه سلامونه ومنئ، او د کابل د چاودنې په باره کې به یو موضوع کې به ځان شریک کړو. سره دا غمجنه پېښه موږ غندو، او د اشرف غني د حکومت څخه غواړو چې دی خپل ځان اکمال کړي، او دا غواړي چې د طالبانو سره وایي زه روغه جوړه کړم، سوله کړم. دی د خپل داخلي سیستم فعال، خپل داخل سوله دې برقراره کړي. باور وکړه هر وزارت ځان ته رئیس لري. دوی به خپل خپل به دولت کې ناکامه دي، او خپل به دولت کې مشکل لري، او دغه کړی چې دغه دغه چاودنه چې هم سره بیا همکاري د خپل د دولت د هر کړی څخه چې وو هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو، یا به شکار نه چې نوم بیا واخلو. هغه د اشتراک پشکې لري. څنګه کابل څلور دروازې لري؟ په څلورو دروازو کې محافظین شته، امنیتي ملي شته، اردوی ملي شته، پولیسي ملي شته، ټول ارګانونه موظف په دي. دا څنګه راشي؟ برکر لاره راست با امنیت ملی که در زدان منفجر که در زای خدا و راستی در تشویش دی زای در افزوز دی در سر ناکامی دی با ناکامی و بالا مروه نپویزو دیره منانه امیدوارم چی در پیامو پخش که فراز بخیر.
السلام علیکم. یه مسافر در کندهار در ولایت سره په تماس کې یم. د کندهار د درېمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. وروره چې زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق د ریاست چې زموږ نوبت نه مراتوي. هغه نوبت چې کوم په یو ورځ یو ورځ نه بله ورځ دی هغه هم ورور دغه رقم وی لکه هېڅ په ورځ کې دوه ساعته وي، دوه ساعته نه وي، دوه ساعته وي، دوه ساعته نه وي. موږ دغه پیغام ورور نشر کوي د کندهار د ښار د درېمې نایې څخه مسافر خبرې کوم. نور محمد نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالرب دکم د خیر الله د میوند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما د میوند ولسوالۍ د جګپولي چارواکو څخه دا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیشو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تیریږي پر ډمبر باندې تیره شته که ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم د هغه عسکر دي، ته ولاړ شه پر هغو پر حال باندې وګوره. هغه هم داسې چمونه کوي دغه ته داسې وایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم. نو دا په درکم خوروجان مې دفاع ته کولی شي چې تم خلک راښته کوي. هغه خوراکۍ مسافرې په دغه نیشو په شپو کې دی دغه خوراکۍ دغه کلا ته خو د بلې مټکې سره راغلی دي خپل مزدوري په خوارې. نو تاسو داسې مه کوئ. د بلې مټکې د هم عسکر دي، هلمند هم عسکر دي، ته ولاړ شه ولاکه د چا امدار د پوستې به غلطه د ملکیانو خلک امداري پرتې داسې ظلم ولا کړي دی چې خوراک ته کتار چر کړي دی د خوراک سه امداري دی راوړي. نو داسې اوس د خلکو امداري دغسې را خلاصې کړي دي دغسې را وړي دي عسکري خو په دغه رقم روزیان نه کېږي نه کوي ولا چې ته به امنیت په دغه رقم را ولې یا دغونه ته ویل داسې خدای دې وکړي چې دا زما پیغام ته زه د ټولو چارواکو ته تر غوږ ور ورسوي. مخنیزم د خدای تمام.
سلام علیکم. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد آقا دا د کندهار میوند ولسوالۍ کښې ولې داسې حال دی؟ دا چې هر ځای سلام بند دي، څو چې تذکره نه لري ویې وهي. نو دا ولې خو تذکره څوک نه د بردګي دا د کلا چې څوک د شولي کوټ دا شولي کوټ ولسوالۍ کښې هم د شبکې کار نه کوي باید زما پیغام ثبت کړي.
السلام علیکم. زه د محمد نعیم د غورک د ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کښې یم. زما د دغه ولسوال خبره د حکومتان ستاسو دا خواهش دي چې دغه عملیات یې را ایستلی دي، دوی چورو چپاول شروع کړی، مسلمانان یې ټکور ټکور کړه، در به در یې کړله، دغه ظلم دي نه کوي. السلام علیکم. زما پیغام دي دغه لوړو چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د خوراک ولسوالۍ ستاسو دا پیغام در پرېږدم. دغه سیمې کوایي چې عبدالرازق واجې را استولي دي خوراک ولسوالۍ ته دا خاص چوستی دي. زموږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه خواهش دي چې دا زموږ پیغام خامخا نشر کړي، در بلپورو چارواکو سره خبرې پر وکړي چې دا دوی خپل دوستان ډېر وي که دښمنان، چې هر مسلمان وین دي هغه څه کوي. دا اوس څنګه کار دی چې دوی خوراک ته را استولي دي؟ وسلام.
ګران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په هکله ځینې شکایتونه کړي دي. نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلومات ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبریال ښاغلی صادق رښتینی د ځینو اړوندو او مسؤولو چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورټ یې جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورټ یوه برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ښې خاطرې نه لري.
دغه رقم دی چې نومو د چشنګو بسته د بند اوازه خلکو ویلی چې حکومت وایي چې موږ بند درته تړو، دا ته بندې وایي منظور شوی دي، تړلی نه دی. نو موږ د هغه د حکومت سره دا غوښتونکه ده چې موږ وطن را جوړ کړي، یو بند راته وتړي یو کار راته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلېدونکي عملیات په ښه پایله ولري. کومندان رازق وایي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 هغه سیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ لپاره مهم د غورک د کندهار دروازه ده، نو که موږ غورک مهم نه وبولو، موږ رګستان مهم ونه بولو، موږ معروف مهم ونه بولو، څوکه څوکه به ټوله منطقې د دښمن په لاس کې وژ، موږ وایي کوم ځای مهم د کندهار هر کونج د افغانستان هره لوټه مهمه ده، خو غورک مهم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکزونه لري، نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه، چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی وکړو.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنی نام نه ولسوالۍ بلل کیږي. دا ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.
قدرمن اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خبرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت ترلاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وس تدبیر چاری سپیا وڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دکوری